द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د صدر اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخار کابل په مرکز کې د پروانې 14 زمواري طالبانو په غاړه اخستې. دغه دواړه ځنمرګ په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 48 ته رسیدلې. د پاکستان خارجه وزارت د هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سختو ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به یې د ولقې لاندې کړي. او امریکا وایي د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتېږي، کوم چې ښایي دغه د ایران لخوا شوي. قدر منوردونکو، په دې ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د سردار اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخار کابل په مرکز کې د پرونی 14 زمواري طالبانو په غاړه اخستې. دغه دواړه ځانمرګ حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر 48 ته رسیدلې دی. راپورونه وایي چې اشرف غنی د ځانمرګي بریدونو په مهال په جلسه کې موجود و، خو روغ وتلی. افغان صدر اشرف غنی د حملو غندنه کړې. طالبانو ویلي دي چې د پروان په مرکز چاریکار کې په موټر سایکل پورې تړلی شوی بم د اشرف غنی د انتخابي جلسې سره نږدې چاودېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د چاریکار په چاودنه کې د 40 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی چې 4 پکې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم شامل دي. هغلی رحیمی وویل چې د چاریکار په چاودنه کې 24 نور کسان جوبل شوي هم دي. په دغه جوبلو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په پروان کې د طالبانو د حملې 2 ګنټې وروسته د کابل په مرکز کې د امریکا سفارت سره نږدې بله چاودنه شوې. طالبانو ویلي دي چې د حملې هدف د افغانستان پوځ یو مرکز و. د کابل په چاودنه کې 22 کسان وژل شوي. افغان صدر اشرف غنی د طالبانو د حملو غندنه کړې ده. د ارګ څخه د بیان تر مخه اشرف غنی وویل طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات د پرځای کېدو اراده نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د مستقیمو مذاکراتو په جریان کې چې ناکام شول، افغان وجنې او زمونږ پر بې ګناه خلکو یې خپلو کې دغه حملې جاري ساتلې دي. اشرف غنی وویل چې طالبان به ونه کړی شي چې تروریستي بریدونو ته په شدت دوام ورکړي. د سپتمبر 24 نیټه د کېدونکو صدارتي انتخابونو څخه د خلکو مخه واړوي او زمونږ زړور خلک به په آزاده فضا کې خپل سیاسي برخلیک وټاکي. دړکۍ ورکړې ده طالبانو، بلخوا دړکۍ ورکړې ده چې د افغانستان په صدارتي وټونو کې په افغانستان صدارتي انتخابونو په وخت به دوی خلکو ته ویلي دي چې دوی به دوی وټونو کې برخه وانخلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو د چین لخوا د ویټو کولو د خطر قابو لاندې راوستلو لپاره په اکثریت سره افغانستان کې د خپل مشن مودې د سیوا کولو او مضبوطولو په حق کې رای ورکړې دي. د امنیتي شورا لخوا د مشن مودې د ختمېدو یو ورځ وړاندې د رای عمل ګل په ورځ کېدونکی وو، خو چین دړکه ورکړې وه چې مخه به یې نیسي ځکه چې د رای لپاره وړاندې کېدونکي قرارداد کې د چین د شهریاري شم ذکر نه و. کوم سرک چې د چین، آسیا، یورپ او افریقا سره د ځمکې او سمندر په لار د تړلو لپاره جوړول کیږي. 13 ورځې وړاندې کړل شوي قرارداد کې په لیکلي شکل کې بیا هم د شایر رشم مخصوص ذکر نه شوی، خو په اشاره کې د سیمه ایز همکارۍ د یو بل سره د مرستو او افغانستان کې د ثبات خبره شامل وه. په امنیتي شورا کې د چین استازي ژانګ ژون وویل چې د افغانستان سره د ګاونډي په حیث چین غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي. د زیاته کړه که افغانستان کې دایمي امن وي، موږ هر وخت دا فکر وي چې هلته به اقتصادي وده وکړي. د دغې خواهش په زموږ نور هم زیاتېږي. د پاکستان خارجه وزارت د هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سختو ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به یې د ولقې لاندې کړي. د پاکستان خارجه وزارت نه جاري شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان په سختۍ سره د دغې بیان غندنه کوي کوم بیان کې چې د هند خارجه وزیر د فساد ډک او غیر ذمہوار بیان د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په حق لور کړي. د پاکستان خارجه وزارت څخه جاری شوی بیان کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه شوې چې د هندي وزیر د هندي خارجه وزیر د بیان د نوټس واخلي، کوم کې چې تنده رویه ښکاره کړې شوې. تیره میاشت هند د خپل ولقې لاندې کشمیر خصوصي آئینی حیثیت ختم کړی و او دغلته یې خپل عسکر پرځای کړي. د هند په دغه ګام د پاکستان حکومت او پوځ خپل غبرګون وخت په وخت میډیا ته څرګند کړی. امریکا وایي د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتېږي، کوم چې ښایي دغه د ایران لخوا شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډي سي نه واګي یو استاذ فام را ګرځو. د نن ورځې تر ټولو مهم راپور په لوتا د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د صدر اشرف غنی په انتخابي غونډه او د سرخار کابل په مرکز کې د پرونی چاودنو ذمہواري طالبانو په غاړه اخستې. په دغه دواړه ځنمرګه حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 48 ته رسیدلې. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په داسې حال چې د کال 2000 را په دیخوا په افغانستان کې په سلورم ځل د ولس نماینده حکومت ټاکنې ته په شمار لس ورځې پاتې شوې دي. طالبانو تیره ورځ په دوه بریدونو کې شاوخوا 48 کسان وژلي دي او وایي نور بریدونه به هم کوي. تیره ورځ د کابل نه شاوخوا د یو ګینټې د ګاډي په مزل د پروان په چاریکار کې د ولسمشر اشرف غنی په سیاسي خونډې باندې طالبانو په برید کې 26 کسان وژلي دي. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې برید یې د موټر سایکل پورې د تړلي بم د لارې کړی دی. د پروان د پولیس مشر محمد محفوظ ولی زاده ویلي دي چې موټر سایکل د زیات عمر تن چلولو. کله چې خلک د پولیس کیمپ ته ورننوتل نو په دغه وخت په لوی سړک یو موټر سایکل راغلو. د موټر سایکل باندې د زیات عمر یو تن ناست وو او د موټر سایکل پورې یې چاودیدونکي مواد تړلي وو او دغه یې وډزولو چې له امله مرګ ژوبله رامخته شوه. د بریدګر مړې په موټر سایکل پروت پاتې شوې دی. ویل کېږي په سیاسي جلسه یا غونډه کې ولسمشر اشرف غنی هم ناست وو خو دې روغ وتلی دی. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو برید غندلی دی او د ارګ لخوا جاری شوی بیان کې اشرف غنی ویلی دی د ده په وینا طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین اراده نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو مذاکراتو په جریان کې چې ناکام شول افغان وژنې او زموږ په بیګناه خلکو یې خپلو تروریستي بریدونو ته په شدت دوام ورکړی. اشرف غنی ویلی دی چې طالبان به ونه توانیږي چې د ستمبر په 28 نیټه کېدونکو د صدارتي انتخاباتو مخه ونیسي او د افغانستان زلور خلک به په آزاد فضا کې خپل سیاسي برخلیک وټاکي. د مطبوعاتو تر مخه د چاریکار د برید یو ساعت وروسته په کابل کې د امریکې د سفارت په خوا کې طالبانو په دویم برید کې د چارواکو په وینا 2 کسان وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې د دواړو بریدونو ذمہواري منلې ده او ویلي دي چې دوی د وړاندې نه خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د سیاسي غونډو لري وسی او که اوس څوک ځپل کېږي نو دا د دوی غلطي ده. د پولیسو افسر آزاد شاه هم په پیښه کې ژوبل شوی دی. هر وخت خدمت ته تیار یو. مونږ به د دښمنانو نه بدل اخلو او خپل خلکو ته به امن راولو. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ختمېدو وروسته یره څرګندېدله چې طالبان به خپل عملیات سیوا کوي او همدغسې امریکا او افغان امنیتي ځواکونو هم د طالبانو خلاف عملیات تند کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویلی دی چې د ستمبر د میاشتې په 28 نیټه کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې 18 کاندیدان برخه اخلي او د هیواد 9.6 میلیونه یا 96 لکه خلک رای ورکولی شي. خو افغانستان کې د تیرو انتخاباتو په وخت په لویه کچه د درغلۍ واقعات رامخته شوي دي او په انتخاباتو د خلکو باور هم کم شوی دی. امریکا او نړۍ ویلی دي چې د افغانستان روښانه مستقبل لپاره باوري او پاک صفا انتخابات ډېر ضروري دي او په دې لړ کې د افغان حکومت سره د ملګرو ملتونو د لارې مرستې هم کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن وایان مرزا محمد حق پرست ویلی دی چې دوی د دې لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. دا وخت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په فیصلو څوک باور نه کوي، خو مونږ دوی ته ډاډ ورکوو. مونږ ټول قانونو ته ښکاره پیغام ورکول غواړو چې مونږ به ستاسو رائے محفوظ ساتو او د ستاسو د خوښې تن به انتخابوو. بل خوا د سه شنبه یا د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو آواز افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یا یوناما ته د کال 2000 پورې د دوام ورکولو قرارداد منظور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوناما ته د سیاسي عمل کې د مرستو د 28 ستمبر د صدارتي انتخاباتو د انتظام کولو، حکومتي اصلاحات وړاندې بوتللو، د جنسي برابرۍ او د ښځو او جنکو د جنسي برابرۍ او د ښځو او د جنکو د با اختیاره کولو د اهمیت کې د مرستو اختیارات ورکړي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په وخت داسې ګمان کېدلو چې انتخابات به وځنډول شي، ځکه ډیرو کاندیدانو خپل سیاسي کمپینونه هم نو شروع کړي. خو د سولې د خبرو ختمېدلو سره سم په افغانستان کې سیاسي کمپینونو زور نیولی دی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
قدر مردم کو دڑی ورڈیو سارے نے پرونو تک پاگی د امریکا یو وتلی د کمپیوټر او د شرکت مالک او په گرد نړۍ کې د مالدار ترینه کسانو په فهرست کې د اول نمبر تن بل گیټس سره د وایس اف امریکا یو مرکه ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو. په مرکه کې نوموړي د پاکستان او افغانستان په خاوره د پولیو رنز د مخنیوي په حق لباندې خبرې ترې کړې دي. بل گیټس او د هغې میرمن د ګرد نړۍ په یو شمېر ملکونو کې، بالخصوص په افریقا او په آسیایي ملکونو کې، هغوی د ناروغیو پر ضد باندې د تعلیم دپاره مختلفې پروژې لري، او په دغه هیوادونو کې یو پاکستان او افغانستان هم دی، او دی د پاکستان او د افغانستان په خاوره د پولیو رنز د مخ په زیاتېدو باندې اندېښنې ښودلې دي. د دغه مرکې تفصیل تاسو ته زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
And we still have some wild type cases in Pakistan and Afghanistan. But here's another milestone where it's been 3 years since any wild polio cases have been seen in Africa.
The polio درنس پاره د وایس اف امریکا د خبريال لینارد ماوډو د یو پښتنې په جواب کې د بیل اند ملیندا گیټس فاونډیشن مشر بیل گیټس وویل په پاکستان او افغانستان کې اوس هم د پولیو خطرناک کیسونه موجود دي. خودلته یو لاس تراوړنه د چي په تیرو دریو کلونو کې په افریقا کې د پولیو خطرناک کیسونه نه دی لیدل شوی، خو موږ اندېښنه لرو چې له پاکستان او افغانستان څخه دغه وایرس بیرته په افریقا کې خورېدای شي. نو موږ هلته ډیر زیات کار کوو. د روغتیا نظام باید شکل سي. په شمال کې له ریاستونو سره بوخت یو چې د واکسین ورکولو شره 90% ته زیاته کړي. بل گیټس وویل د کال 2000 وروسته په نړۍ کې د غریبانو لپاره د ژوند شرایط ښه شوي دي، خو لا اوس هم په عربونو د نابرابرۍ په پرتونو کې نغښتې دي. اوس هم په ډیرو هیوادونو کې 10% ماشومان 15 کاله عمر ته تر رسیدو له مخه ژوند له لاسه ورکوي. په شتمنو هیوادونو کې دا شرح تر 1% هم کمه ده. د مایکروسافټ بنسټ ښودونکي درش په تکلن بیل گیټس وی او ای سره د فاونډیشن د هغه ریپورت په اړه خبرې کولې چې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په محل جاری کیږي، او زیاته کړه د افریقا په ساحلي سیمه، د پاکستان او افغانستان ځینې برخو او د هندوستان په شمالي سیمو کې د مړینې زیاتوالی او د تعلیم د کمی شرې د ختمولو لپاره توجه زیاتول پکار دي. په دغه سیمو کې خلک له بیلابیلو محرومیو سره مخ دي. د زیږیدنې شرح تر نورې نړۍ زیاته ده. د ماشومانو بدني وده ډیره کمه ده، او د واکسین ورکولو شرح بیخي کښته ده. په کال 2000 کې لبنسر کښېښودو وروسته بل اینڈ ملنډا ګیټس فاونډیشن په اربونو ډالره د واکسین او خوراک د شکولو په هڅو د ملیریا او نورو ناروغیو د مخنیوي د تشنابونو د ډیزاین شکولو او د ستونزو د معلومولو لپاره د غوره معلوماتو پر راټولولو خرڅ کړي دي.
د پاکستان خارجه وزارت د هندي خارجه وزیر د هغې بیان په سخت ټکو غندنه کړې چې وایي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر د هند برخه ده او زر به دغه د ولقې لاندې کړي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د هندوستان د بهرانو چارو وزیر اس جی شنکر دا وکړي چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر خوره د هند او وایي تمه لري چې یو ورځ به په دې خوره هم خپلواک ترلاسه کړي. پاکستان دغه بیان راپارونکي او غیر ذمہ وار بلل دي. د پاکستان خارجه وزارت نه خبر شوی بیان کې په نړۍ غږ شوی چې د داسي قهر راپارونکي بیانونو نوټس ته واخلي. د نه پورز د هند وزیر جی شنکر خبری کانفرنس ته وویل د کشمیر زیاتره برخه د هند در ولقې لاندې ده او وړه برخه یې د پاکستان د ولقې لاندې پاتې ده. هغه وای د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر پاړه د هندستان موقف سرګند دی. دا د هند برخه ده او زه تمه لرم چې یو ورځ به دا موږ په عملي توګه د خپل ولقې لاندې راولو. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي هندستان په پاکستان باندې تورونه لګوي چې مقصد یې د اصل مسلې نه توجه اړول دي. د پاکستان دریځ دی چې هندوستان د خپل ولقې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د هندوستان د فوز مشر جنرال روات هم څو ورځې وړاندې ویلي وو هندوستان فوز دې ته تیار دی چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر هم آزاد کړي او په خپله سیمه کې ورګډ کړي. جنرال روات د ایشیا نیوز انټرنیشنل خبری ایجنسی سره په مرکه کې ویلي وو د دوی بل ګام به د پاکستان نه د کشمیر خلاصول وي. د دین وړاندې دغه خبره د هند د ریاستی چارو وزیر جیتندرا سنگ هم کړی و او ویلې د حکومت بل ایجنډا د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر هم په هندستان کې ورګړول دي. نو موړی زیاته کړی و دا د دا یا د دوی د حکومت خبره نه ده، بلکې دا قانون په 1994 کال کې د هند د هغه وخت وزیر اعظم نرسیما راو په حکومت کې منظور شوی دی خو تر اوسه په دې عمل نه دی شوی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په ورستو کې ویلي دي هندستان د کشمیر نه یو لوی زندان جوړ کړی دی او زیاتوي د کشمیر په سر د دوه اټمي هیوادونو یعنی پاکستان او هند ترمنځ حادثاتي جنگ کېدلی شي. د کشمیر په سر د هند او د پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو هیوادونو حکومتي او پوځي چارواکي وخت په وخت یو بل ته ګواښونه کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اګست په 13 نیټه ګجراواله کې یو پوځي غونډې ته ویلي وو دوی به د کشمیر ولس سره خپل ورورولي ټینګه ساتي او خبرداری یې ورکړی وو چې د هند تر ولقې لاندې کشمیر کې روانه بد امنی د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناکه ده. په هندوستان کې هندوستان د اګست په 15 نیټه د اساسي قانون 308 ماده ختم کړی ده او په هندوستان کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی دی. پاکستان په دغه عقل باندې سخت غبرګون ښودلی. د هندوستان د دغه فیصلې وروسته پاکستان د هندوستان سره سفارتي اړیکې کمې کړې دي او هند سفیر یې د پاکستان نه هم ویستلی دی. د هند د قانون وزیر روی شنکر پرساد ویلي د پاکستان سره به د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر باندې خبرې کوي او تر خپل ولقې لاندې کشمیر باندې د خبرو کولو نه ډډه کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د هندوستان سره د کشمیر په سر خبرې کول نه غواړي. نوموړي ویلي نړۍ دې د دوه اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ د کشمیر مسله هوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هیر نه کړئ.
امریکا وایي د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د شپې په تیاره کې د ډرون بریدونو په حق له شواهد ورو ورو زیاتیږي، کوم چې ښایي دغه د ایران له خوا شوي وو. په دې حق له د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران مرسته لرونکي د یمن خوسی اغیانو د تیر خالی شنبې پرواز د سعودي عرب په بکیک او خریس کې د تیلو په کارخانو د ډرون او میزایلي بریدونو ذمواري په غاړه اغستې وه، چې ورسره د هیواد د تیلو نیم پیداوار په ځای ودرولی شوی و. خو امریکایي چارواکي اوس وایي چې موجوده شواهد نه ښکاري چې داسې امکانات نشته دی چې دغه برید خوسی یاغیانو کړی وي. هم تیر ورځ د وایس اف امریکا سره په خبرو کې د امریکا د دفاع یو چارواکي ویلي چې زموږ د کار اندازې دي چې دغه برید د یمن یا عراق نه دی شوی. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا فورنزیک ډله په ځمکه د سعودیانو سره په ګډه د میزایلو د پرزو جایزه اخلي. دغه چارواکي ویلي چې زموږ په فکر دغه ثبوتونه به حیرانوونکي وي. د دین علاوه یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې کم ثبوتونه دوی ته تر اوسه ملو شوي هغه ختمي دي او په هغه کې نیخ په نیغه ایران ته اشاره شوې ده. د نوم نخ کار کولو په شرط چارواکو ان بی سی نیوز ته تیر ورځ ویلي چې د ایران لخوا د سعودي عرب د تیلو په کارخانو باندې برید کې د شل نه زیات ډرونز او میزایل کارول شوي دي. نورو چارواکو سی بی ایس نیوز ته ویلي چې په دغه میزایلو کې لږ تر لږه یو د کویت د ایئر سپیس نه تیر شوی. ولی رایټرز خبری ادارې د چارواکو لخلی ویلی چې دغه بریدونه د ایران سویل غربي برخه نه شوې دي. د دې سره سم د خالی پر وس په لندن کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلی چې د یمن خوسی یاغیانو لخوا په تیرو وختونو کې شوې بریدونه دا برید بدل ښکاری. نوموړي ویلی چې امریکا سره د دغه بریدونو کم عکسونه نشته دي، خو د فارنزیک ډلې نه علاوه واشنگتن ریاض ته اضافي مرسته ورکوي او دا چې سعودیان به په خپل د دې هر نتیجې ته رسی. که څه هم مخ په زیاتې امریکایي چارواکي د دغه بریدونو تور په ایران لګوي، خو تهران تیر ورځ په دغه برید کې د لاس لرلو څخه انکار کول جاري ساتلی. د ایران د خارجه معاملو سکرتر جواد ظریف تیر ورځ په ټویټر لیکلی چې امریکا په لایلمه کې ژوند کوي، که چېرې هغوی دا فکر کوي چې د سلور نیم کاله خراب جنگي جرمونو ښکار یمنیان به ځواب نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په سلګونو بلیونه ډالرو د وسلو لرلو باوجود د دغه برید مخه نه ده نیول شوې، نو تور یې په ایران پورې کلی شوی دی. د امریکا استخباراتي او پوځي چارواکو لخوا دا فیصلې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم په دې لړ کې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر مایک پامپایو د سعودي عرب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاض ته سفر کوي. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د یوې وینا په وخت ویلي چې د هیواد ستر ډیپلومیټ به د امریکا او سعودي عرب دواړو سره د غبرت ته زموږ په ځواب ویلو باندې بحث کوي. که څه هم صدر ټرمپ د وړاندې څخه اشاره کړې ده چې دوی یقین لري چې ایران یې ذمہوار دی. په عینی حال کې د سعودي عرب د توانای وزیر پرنس یا شهزاده عبدالعزیز بن سلمان تیر ورځ ویلي چې د دغه بریدونو له وجې د هیواد د تیلو نیم پیداوار کته کېدل وروسته بیرته پر ځای کړی شوی دی.
قدر مردونکو اوس هم ستاسې پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې پلو ته چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د سعودي عرب په ابقیق ښار کې د ارامکو نومې د تیلو صفا کولو کارخانه د دنیا د ټولو نه لویه کارخانه ده، او که ووایو چې د سعودي عرب د کلهم اقتصاد دارمدار په دې کارخانه دی نو غلطه به نه. د سعودي عرب د تیلو صفا کولو په دغه کارخانه د تیر خالی په خړه کې د ډرون ډېرې زبردست حملې شوې دي. په یمن کې جنگیدونکو حوثي اغیانو د دغو حملو ذمواري قبوله کړې ده، خو امریکا، سعودي عرب او د دوی ملګري نور ډېر ملکونه د دې حملو تور په ایران پورې کوي، ځکه چې د یمن د حوثي اغیانو په شاخو هم ایران ولاړ دی. د امریکای یورپ مشرق وسطا او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د تیر خالینا د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانه د شبو حملو په حق لري پورتونه او تجزیه خوريږي. د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه غنه کې هم د سعودي عرب د تیلو په کارخانه د شبو حملو په موضوع د اخبار د دریو نامتو خبري اعلانو یو تفصيلي معلوماتي رپورت چاپ شوې ده. د رپورت سرخط ته صدر ترامپ وايي خکاری داسې چې سعودي عرب کې د تیلو په کارخانه شب او عملو کې د ایران لاس ته خدای وايي چې ایران سره د جنگ نه ډډه کوم. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې صدر ترامپ د ګل په ورځ سعودي عرب کې په شب او حملو د بیان ورکولو په موقع ویلي دي اگر که په دې حملو کې په ظاهره د ایران لاس خکاری خو امریکا به په دې معامله ایران سره د خکر اړمولو نه ځان ساتي، ځکه چې په قول د صدر ترامپ دی ایران سره د سفارتکارۍ په شروع کولو کې غرضي دی. صدر ترامپ د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې حملو کې د ایران د لاس لرلو جوړ تحقیقات روان دي. رپورت لیکي چې سعودي عرب او اتحادیان وي په یمن کې د تیرو سلورو کالو راسي یو خونړې جنگ توت کړي دي او په دې سلورو کلونو کې په سعودي عرب دا تازه شوی حمله د ټولو نه زیات مضبوط غزار دی. د سعودي عرب د تیلو په کارخانه د شبو حملو له سببه د تیلو نرخونه 10% ختلي دي. صدر ترامپ خپل بیان کې دا خبرداري هم ورکړی دی چې امریکا ډیر مضبوط فوجي قوت دی او که جنگ په سر راغلو نو رستو کیږي بنا. خو باوجود د دومره لوی طاقت او د خبرداري د بیانونو صدر ترامپ ویلي دي یقینا چې زه جنگ نه خوښوم او دې نه ځان ساتم. دو د ایرانی واکدارانو په حق له وی ما ته معلومه ده چې دوی څه قسم روغ غواړي او زه کوشش کوم چې دوی د ایران په ایټمی پروګرام او په نورو مسلو باندې خبرو تکینوم. صدر ترامپ امید ښکاره کو چې یو ورځ به داسې راشي چې موږ به د لانجو غسولو دپاره خبرو تکینو. صدر ترامپ د ګل په ورځ یو بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکې د سعودیانو د حفاظت کولو ټیکه نه ده اخیستي، البته زه به سعودي حکمرانانو سره خبره کوم او د دوی روغې لارې ته د راوستو به کوشش کوم. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر ترامپ دا تازه خبرې دی نه یو ورځ وړاندې کړو خبرو نه بالکل جدا دي. یو ورځ وړاندې صدر ترامپ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی وو چې امریکا هر قسمه اقدام کولو ته تیار ده. د ایران په حق له صدر ترامپ خپل دا سخت بیان د سعودي عرب د دې بیان نه پس ورکړی وو چې په سعودي عرب شوی حمله کې استعمال شوی وسله د ایران وه، خو اوس د سعودي عرب په بیانونو کې هم نرمی راغلې ده او په ایران نیغ په نیغه دې حملو کې د لاس لرلو یا د بدل اخیستو بیانونه بند کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې هفته پس نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی اجلاس کیدونکی دی او د صدر ترامپ او د سعودیانو د بیانونو نه معلومیږي چې دوی دغه اجلاس نه وړاندې خبره ورانول نه غواړي. صدر ترامپ نیویارک کې د ایران صدر روحانی سره د ملاقات خواهش ښکاره کړی دی، خو ایران د ګل په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکني صدر سره د ایران د صدر د ملاقات هیڅ امکان نشته. اخبار لیکي چې امریکانو چارواکو د مواصلاتي سیارې د تصویرونو په بنیاد دعوه کړې ده چې حمله د قطبي یا د قطبي غرمي سیمې نه شوې ده، چرته چې ایران او عراق پراته دي، هر کله چې یمن د سعودي عرب سویل ته پروت دی. سعودیان هم وایي چې د دوی د ابتدایي پلټنو نه دوی ته معلومه شوې ده چې حمله د یمن له اړخه نه ده شوې، خو آزادو ماهرانو د مواصلاتي سیارې د تصویرونو د جاج اخیستو نه پس د امریکانو او د سعودي چارواکو دعوې غلطي بللې دي. د تصویرونو آزادو ماهرانو دا هم ویلي دي چې یوازې تصویرونو نه د حملې د طرف یقیني کول ممکنه نه ده. بلخوا ایران په صفاټکو کې سعودي عرب باندې شوو عملو کې د خپل لاس لرلو تورونه رد کړي دي. اخبار خپل رپورت کې نور لیکي چې د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانو د شبو حملو له سببه د تیلو د نرخونو د اوچتېدو اندېښنې راولاړې شوې دي، خو صدر ترامپ ویلي دي چې موږ سره ښه ډېر تیر تیل شته او نرخونه به یقینا چې نه زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي چې په سعودي عرب د شبو حملو نه یو څو ورځې وړاندې صدر ترامپ خپل سخت دریځه سلاکار جان بولټن د خپل منصب نه لرې کړی وو. جان بولټن په ایران د امریکې د حملې دپاره د نوکو پوندو زور لګولی وو، خو صدر ترامپ به خبرې ته غوږ نه اخیدو. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې کله چې د ګل په ورځ وایټ هاوس کې صدر ترامپ نه په ایران د حمله د نویت په باب له تپوس شو نو د په جواب کې اوی چې دا به مناسب او توله حمله وي. بلخوا د سعودي عرب د بادشاهي مملکت د مضبوطو مرستیالانو وینا ده چې د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانه حمله په دنیا او د دنیا د توانایي په منډهو حمله ده. دا یوازې د سعودي عرب معامله نه ده، دوی د دې حملو د مضبوط جواب کولو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب نامتو سیاسي تجزیه نگار ترکی الحماد ویلي دي چې د دې حملو په جواب کې د ایران د تیلو او ایټمي تنصیبات ویشتل پکار دي.